په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. اساسي بشري حقوقو او د ازادي میلمه خو پیل دې سات په خبرونو کو. د افغان جنو خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وای په افغانستان کې پر هزارګانو وروستي حمله یوازنی حمله نه ده، بلکې هغه د دوی په وړاندې د ویجاړون کې تاوتریخوالی و بیلګه ده. میرمن امیری بیگا پر خپل ایکس پاڼه په دایکونډي کې پر هزارګانو د ورلد مورزي د بریچ مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه اخیستی له قربانیانو او د هغوی له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. نوموړي لیکلي دا حمله هو افغانانو سره یو ځای کیږي چې د هزارګانو وضعیت د لا زیاتې پاملرنې او ساتنې او د حساب ورکولو غوښتنه کوي. تر دې مخکې دا برید د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارزدافر کرن ډیکر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یوناما او د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په ګډون یو شمېر لورو غندلې او له عاملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده. د جنوبي افریقا د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان له افغان لوبډلې سره د سیالۍ په درشل کې خپل غږ د هېواد د کرکټ د لوبغاړو له انجمن سره غبرګ کړ او د افغانستان له ورزشکارو ښځو او نجونو سره د توپیري چلند د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. تمبا باوما پرون جمعه متحده عربي اماراتو ته چې له افغانستان سره لوبې پکې پلان شوې دي له روانېدو مخکې وویل د دې خپل هیواد جنوبي افریقا چې دیش کاله مخکې توکمیز تبعیض پکې پای ته ورسېد د بشري حقوقو د سرغړونو له پلوه خورا ډیر کړاو ګاللی دی او دی غواړي چې د افغان ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وشي. په پام کې ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د وږې په 28مه په متحده عربي اماراتو کې د جنوبي افریقا د لوبډلې کوربه وي. په دې لوبلړۍ کې به دواړه لوبډلې د 5 ورځو په ترڅ کې 3 ورځنۍ لوبې وکړي. د راپورونو له مخې په سرپل ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د چنار یوه ونه د شرک بدعت او خرافات د دودېدو د مخنیوي لپاره له بېخه ایستلې ده. د تلو نیوز خصوصي تلویزیون او څو نورو رسنیو د راپور له مخې سرپل د امر بالمعروف ریاست په یو بیان کې ویلي د دې ولایت اوسیدونکو باور درلود چې پر دې ونه میخ ټک وهي نو ستونزې او ناروغۍ به ختم شي. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مذهبي مشر په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو په هڅو کې د نه پرمختګ له کبله خواشیني څرګنده کړه. خو پاپ فرانسیس په عین حال کې د اسرائیل په بمباریو کې د فلسطیني ماشومانو د وژنې د بندېدو غوښتنه وکړه. پاپ فرانسیس چې د آسیا پاسیفیک هیوادونو ته له 12 ورځني سفر وروسته پرون له خپلې الوتکې د راکوزېدو په حال کې خبرې کولې وویل چې دی په غزه کې د سولې د ټینګښت پر لور د پرمختګ نښې نه ویني. پاپ له دې مخکې هم په بیا بیا په غزه کې د تاوتریخوالي په غندنه کې خبرې کړې دي. پاپ زیاته کړه چې دی هره ورځ د غزې له کاتولیک کلیسا سره چې د ده په وینا شاوخوا 600 تنه مسلمانانو او عیسویانو پناه پکې اخیستې ده خبرې کوي او د هغوی له خولې د جګړې په اړه بوږنوونکي خبرې اوري. د غزې جګړه د تیر کال د اکتوبر په 1 وروسته له هغې پیل شو چې حماس ډلې د اسرائیل پر قلمرو برید وکړ. نږدې 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور برمته کړل. اسرائیل په ځوابي حملو کې تر دې دمه د فلسطیني چارواکو د معلوماتو له مخې 1400 ډیر فلسطینیان ووژل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د بریتانیا صدر اعظم کیر سټارمر یو وار بیا له اوکراین څخه په کلک ملاتړ ټینګار وکړ، خو پر هغو وسلو لګول شوي محدودیتونه یې لرې نه کړل چې لویدیز اوکراین ته ورکړي او کیف اجازه نه لري چې د روسیې د خاورې دننه پرې هدفونه په نښه کړي. سپینې ماڼۍ پرون جمعه په یوه اعلامیه کې وویل چې دواړو مشرانو په خبرو کې پر وسلو د لګول شوو محدودیتونو د لرې کیدلو موضوع راپورته نه کړه. د دغو محدودیتونو له امله کیف نشي کولی له دغو وسلو د روسیې په خاوره کې ډیر دننه وړاندې د بریدونو لپاره کار واخلي. موسکو هم په دې برخه کیف ته د اجازې ورکولو په وړاندې جدي خبرداری ورکړی دی. د امریکا متحده ایالات وایي د روسیې خبری رسنۍ RT له کرملن څخه مستقیم اوامر ترلاسه کوي او هغه د روسیې له پوځي استخباراتو سره کار کوي تر څو د ډیموکراسۍ د کمزوري کولو لپاره په ټوله نړۍ کې غلط معلومات خپاره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون جمعه ناوخته په واشنگتن کې خبر اعلان ته وویل چې متحده ایالات نوي شواهد راټول کړي چې د RT او د روسیې سیوودنیا میډیا ګروپ تر چتر لاندې څلور نور رسنیو ترمنځ همکاري ثابتوي. د دې په خبره د دوی هدف دا دی چې نور هیوادونو ته د غلطو معلوماتو د ګواښ خبرداری ورکړي. د امریکا خزانه وزارت تېرې اونۍ امریکایانو ته خبرداری ورکړ چې روسیه د امریکا د روان کال د ولسمشرۍ پر انتخاباتو د نفوذ هڅه کوي. د وزارت او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېرې اونۍ اعلان وکړ چې د روسیې پر دغو رسنیو بندیزونه لګولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همدارنګ وویل چې وزارت به یو ډیپلوماتیک کمپاین پیل کړي ترڅو هغه شواهد له نورو هیوادونو سره شریک کړي چې متحدو ایالتونو د آر ټي د پراخو وړتیاو په اړه ترلاسه کړي او له هغو به وغواړي چې په وړاندې اقدام وکړي. ټاکل شوی چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د روان نومبر میاشتې په 15مه نیټه ترسره شي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. غواړی دا او نور خبرونه یو ځل بیا ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د کتنې چې خبرونه په پایل کې مو ول د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. اساسي بشري حقوقو او ازادي ملما خو لنډه خبري برخه هم لرو. په تیرو درې ورځو کې د ښځو د حقونو لسګونه فعالان د البانیا په پلازمینه تیرانا کې راټول شوي او د افغان ښځو د راتلونکي په اړه بحثونه وکړل. دا غونډه تیر شپه ناوخته پای ته ورسېده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې پر ښځو د طالبانو د حکومت لخوا لګېدلي محدودیتونه په زیاتېدو دي. دا لومړی ځل دی چې دومره ډېر شمېر افغان فعالان سره یو ځای کېږي او د خپل راتلونکي په اړه خبرې کوي. نور تفصیل بله احمد تکله وورو.
د البانیا په پلازمینه تیرانا کې د ښځو د حقونو د شاوخوا یو سلو څلوېښت تنه فعالانو درې ورځنۍ غونډه پرون د یو پریکړه لیک په خپرولو سره پای ته ورسېده. د هغو معلوماتو له مخې چې د دې غونډې ګډونوالو له ازادۍ راډیو سره شریک کړل، د افغان میرمنو د دې غونډې هدف له هغو ښځو سره چې اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له بېسارو محدودیتونو سره لاس او ګریوان دي د مرستې لپاره د غږ اوچتول دي. د دې غونډې ګډونوالو ښځو د خپلو درې ورځنیو بحثونو په پای کې یو پریکړه لیک تصویب کړ. په پریکړه لیک کې راغلی دی چې د تیرانا د غونډې ګډونوالې میرمنې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو له عادي کولو ډډه وکړي، څو په نتیجه کې طالبان دې ته اړ شي چې د ښځو پر وړاندې له محدودونکو اقداماتو لاس واخلي. په اعلامیه کې په افغانستان کې د داسې یو حکومت د جوړېدو غوښتنه شوې چې مشروع وي او په ټولو پړیو کې ښځې او نارینه انډول ګډون ولري. اعلامیه پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې له طالبانو سره د هغه څه لپاره چې دوی د بشري حقونو سرغړونې بللې دي د حساب ورکولو یو میکانیزم رامنځته کړي او ورسره د جنسیت پر بنسټ له ښځو سره تبعیضي چلند د بشریت پر وړاندې د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني. د نوې امریکا د امنیت په تحقیقاتي مرکز CNAS کې د هندو پاسیفیک د امنیتي پروګرام مشره لیزا کورتیس چې د دې غونډې له ګډونوالو څخه وه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې پر ښځو د لګېدلو محدودیتونو سره په تیرو څو پیړیو کې د نړۍ په هیڅ ګوټ کې نه دی لیدل شوی.
هغه څه چې نن په افغانستان کې وینو د جنسیتي تشدد داسې یوه کچه ده چې په څو سوه کلونو کې مو د نړۍ په هیڅ هیواد کې نه ده لیدلې. دا چې نجونې ثانوي زده کړې نسي کولای ټاکن ورکوونکې ده. اوسمهال په افغانستان کې د ښځو او نجونو حالت خورا بد دی او زه باور لرم چې نړیواله ټولنه په تېره متحده ایالات چې په تیرو شلو کلونو کې د ښځو د ځواکمنولو او تعلیم په برخه کې سلګونه میلیون ډالره پانګونه کړې ده اخلاقي مکلفیت لري چې د افغان ښځو او نجونو وضعیت له پامه ونه غورځوي.
طالبانو د تیرانا د غونډې په غبرګون کې تر اوسه څه نه دی ویلي، خو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت د بی بی سی له خبریال سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شوه لزده کړو نیولې تر ټولنیز ژوند پورې پر افغان ښځو او نجونو په ټولو برخو کې د لګېدلو محدودیتونو دفاع وکړه او وی ویل چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون ټول مواد پر اسلامي شریعت ولاړ دي. د تیرانا غونډې ته له ایران، کاناډا، برتانیا او متحدو ایالتونو څخه د افغان میرمنو استازي ورغلي وي او د راپورونو له مخې له افغانستان او پاکستان څخه هم یو شمېر ښځې بلل شوي وي خو اجازه نه ده ورکړل شوې. د افغان خزینه فعالانو په ګډون دا غونډه ځکه مهمه بلل کیږي چې د طالبانو د حکومت له لوري د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون له انفاذ څخه لنډه موده وروسته جوړیږي. د دې قانون ډیره برخه په کور او ټولنه کې د ښځو د کړوړو پر څرنګوالي تمرکز لري او د داسې نویو محدودیتونو سپارښتنه کوي چې ساره یې پخوا له دې نه دی لیدل شوی.
اساسي او بشري حقوق. قدرمنو دوستانو سلامونه میومنه. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغی. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د ټولو وګړو لپاره د اعتراض او لاریون کولو په حق باندې خبرې کول. موږ سره په خبرونه کې میلمه دی په اروپا کې د بشري حقوقو فعال او افغان خبریال صفت الله زاهدی. زاهدی صاحب، چون خبرونه مو د لاریون او اعتراض د حق په اړه ده، څه به په پیل کې په خپل د همدې اعتراض او مظاهره یا لاریون په اړه خبرې وکړو؟
لاریونونه یا اعتراض دا یو مدني حق دی. انسان هر هغه څوک چې په ټولنه کې ژوند کوي، په هر ټولنه کې وي، هغه حق لري چې د یو څه په اړه باندې خپل نظر شریک کړي، مبارزه وکړي، اعتراض وکړي، یو لاریون جمع کړي. خولې د قانون په چوکاټ کې هغوی ته اجازه ورکول کېږي. دوی باید خپل یو مدني حق چې لاریون دی هغه باید ترلاسه کړي. تر دغه وخته پورې یو لاریون لرو یا مدني اعتراض لرو او خپل دغه لاریون ته ادامه ورکړو، وروسته باید هغوی ته اجازه ورکړل شي تر څو پورې دوی خپل دغه مدني حق چې دی هغه ترلاسه کړي. خو تاسې پام په ځینو هیوادونو کې دغه حقونه ځینې اخیستل سوي چې هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي تر څو پورې دوی خپل لاریونونه وکړي. خو ولې ډېری وختونه په ځینو ځایونو کې اوس پر سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو باندې خپل غږ پورته کوي، د رسنیو له لارې لیکنې کوي، خپروي، یا هم ګڼې نورې لارې دي. مثلا ځینې خلک بینرونه چاپوي او هغه جوړند کوي، ان ځینې کوچني سټیکرونه چاپوي او د خلکو پر کورونو او دروازو دیوالونو ځینې نورو داسې عامه ځایونو باندې شلوي چې خلکو ورته پام سي تر څو پورې هغه موضوع چې دغه ګرم سي او له دې څخه وروسته استفاده کوي. نن سبا دغه لاریونونه یا دغه مدني اعتراضونه چې دي په بیلابیلو بڼو باندې ترسره کیږي.
تاسو خو خبرو ته اشاره وکړه، هغه دا چې اعتراض کول، لاریون کول د هر وګړي که په هر هیواد کې حق دی، دای د حساسي حقونو کې راځي او دوی ته باید اجازه ورکول سي. راځو افغانستان ته. په اوسني وضعیت کې چې د طالبانو حاکم نظام نه غواړي غږ پورته سي، دغه قانون چې هلته راغلی چې خلک باید دغومره ساعته وړاندې حاکم نظام ته دولت ته خبر ورکړي بیا لاریون وکړي، مګر د طالبانو نظام خو خلک غږ پورته کولو ته نه پرېږدي، کله که دوی اجازه هم د لاریون غواړي، دغلته څومره د خلکو اساسي حق، بشري حق تر پښو لاندې دی؟
زه فکر کوم چې لاریونونه ټول هغه کسان چې خپل د مدني حق د غوښتلو لپاره هر آواز او په هره لاره چې پورته کوي هغوی ته باید اجازه ورکړل سي، او د هغې نه ورکړې اجازه پر دې باندې دلالت کوي چې له دوی څخه دغه مدني حقونه اخیستل کیږي. هر هغه څوک چې وي، هغه که په تیر حکومت و که اوسنی حکومت د طالبانو دی، هغوی باید په دې اړه باندې ډېر فکر وکړي، خلکو ته باید اجازه ورکړي تر څو پرې خپل غږ پورته کړي. ګورې، مدني حقونه په اسلام کې شته. که موږ او تاسې د حضرت محمد صلی الله علیه وآلہ وسلم د پیغمبر دورې ته وګورو، چې کله هغه پیغمبر و، په هغه دوره کې خلکو خپل حق غوښتی او هغه ته به ویل چې یا رسول الله، که دا کار داسې وسي نو څنګه دی؟ هغه به هر صحابي چې بو هغه به ورته ویل چې صحیح خبره ده، دا ښه خبره ده، خو په دې باندې باید اجماع وسي. او به وروسته هغه کسان راوغوښتله او له ټولو سره به مشوره وکړله، چې کله به هغه کیسو الله جل جلاله به ده ته وحي وکړلی او ویل چې دا ښه خبره ده، دا ځینې کارونه داسې باید وسي، دا باید منع سي او دا باید وسي. نو هماغه وخت کې اسلام ټولو انسانانو ته حق ورکړی او چې تر څو پورې سړی د خپلې مدني ازادۍ لپاره چغه پورته کړي او شغ وکړي، او د دې حق هیڅوک نشي اخیستلی. او دا کار که څوک کوي، زه فکر کوم چې دا اصلا د خلکو یو ډول ګروګان رانیول دی او دا به ښه موضوع نه وي.
ډېری چې لیدل شوي دي، هغه کسان چې دوی راځي لاریون کوي، اعتراض کوي، یو څه غواړي، غږ پورته کوي، دوی وهل کېږي، بندي کېږي. په دې باندې خبر راته وکړي چې دا
دغلته له دوی سره څومره زور زیاتای روان دی.
په مدني حقوقو د دغه سیاسي پر مهال باندې کله ناکله واقعاً تاوتریخواله رامنځته کیږي، او ځینې کسان یا لرنوال چې دي هغوی بندې کیږي. نو د هغوی د مخنیوي لپاره تر ټولو ښه خبره دا ده چې سړی باید د هغوی غږ واوري. خو مخکې چې ما وویل ټول لاریون کوونکي کسان باید 24 ساعته او ان ځینې تر 72 ساعتونو پورې له مخه خپل دولتي چارواکي خبر کړي، او هغوی باید دوی ته ووایي چې همدغه ځای کې موږ دغسې لاریون کوو. ول د لاریون تنظیم کوونکي مکلف دي چې د دغسې کړنو مخه ونیسي تر څو پورې په لاریون کې ګڼې ستونزې رامنځته نه شي. که چیرې یو څوک قصدن د عمل ترسره کوي، دا د بشري حقونو نقص دی، او د دې کار مخه باید ونیول سي. زه فکر کوم چې په هر اداره کې دغسې کسان باید ونیول سي او هغوی ته سزا ورکړل سي.
څه فکر کوئ ولې په افغانستان کې اعتراض، لاریون دومره ورسره خشونت کېږي او تاوتریخوالی ورسره کېږي؟ نه پرېږدي چې خلک مظاهره وکړه، نه پرېږدي چې خلک په یو موضوع کې اعتراض وکړه، دوی ولې دا کار کوي؟
عموما که موږ او تاسو افغانستان ته سر ښکاره کړو، افغانستان کې که چیرې څه وینو، افغانستان کې هر هغه کس چې د نظام پر وړاندې کله ژغ پورته کړی یا هلته خلق را ولر سی ټکولی، دا که د امیر امان الله خان د واکمنۍ څخه ونیسي او بیا د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د سردار داود خان دغه سي د خلق دیموکراتیک ګوند او د دې سر ترڅنګ جمهوریت پر وخت اوس طالبان د دغه سي کړونو مخه نیول چې دی هغه داسي چې باید خلق ونه زورول سي، ونه وهل سي، ونه ټکول سي. مسلکی کسان ته اړتیا سته. زه فکر کوم چې لا اوس هم تاسو وګورئ د طالبان په دغو لیکو کې تر اوسه هغه سي مسلکی کسان چې هغوی د بشری حقونه تر ډېر پر وپېژني او د بشري حقونو د کنونسین په اړه باندې خبرې وکړي، هغوی له په دې اړه باندې تر اوسه پورې نه پوهېږي، او دا کسان مسلکي نه دي چې دغسې برخورد کوي له خلکو سره.
یو خو مسلکي نه دي، بله خبر دا ده چې د طالبانو نظام د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. دوی نه پرېږدي چې اته غږ هم پورته کړه. مثلا همدا اوس د نجونو لپاره ښوونځی نشته، د ښځو لپاره کار نشته، ځوانانو باندې بیلابیل بندیزونه وضع کوي چې پرې وروستیو کې یوه موضوع داره چې سرې خولۍ ته نه پرېږدي، سره خولۍ به په سر کې دو مسایل ته نه پرېږدي. فکر نه کوئ چې دوی هر څل خلکو اخیستي دي، دوی اوس غږ پورته کولو ته هم نه پرېږدي. دوی فکر کوي چې که خلک لاریون ونه کړه، اعتراض ونه کړه، نو دنیا به نه خبرېږي چې موږ څه کوو. فکر نه کوئ چې دوی یعنی د دوی خپلو وړو کې شګه ده، ځکه داسې کوي.
له یوې خوا کسان مسلکي نه دي، او بل دغسې کړنې چې دي دا د بشر ضد کړنې دي. او زه فکر کوم دومره بندیزونه په یو چا باندې وځ کول دا د معنا ورکړي لکه یو څوک چې زندان کې اچول کیږي، او دا شن نه دی. تر یو سړی خپل وګوري او یو چا تورته وایي چې ښه په تا باندې دا بندیزونه وځ دي، نو دوی خپل غوښتنې کوي چې نړیوال ټولنه دې په موږ باندې بندیزونه لیدې کړي. هغه بندیزونه چې دوی پر سفرونو باندې و، ولې دوی غوښتنه کول؟ خو علت دا و چې د یو انسان تقاضا دا کوي چې سړی باید آزاد وګرځي، نو دوی باید هم خپل پر ملت باندې رحم وکړي او دغه بندیزونه چې دي هغه لري کړي، او خلکو ته اجازه ورکړي چې ونسي ژغ پورته کړي. خو لیا خلکو چې کله ژغ پورته کړي هغه درته وایي چې راس یو ساعت وروسته باید راوغوښتل سي، ولایتي ادارو کې له هغوی سره خبرې وسي او د هغوی ستونزې ته رسیدګي وسي. که چیرې دا کار نه کېږي، زه فکر کوم چې دغسې کړنې به ښې پایلې ونه لري. که تاسو وګورئ چې تیرو حکومتونو هم دغسې کارونه کړي وه، او د ټول نظام هم دغسې سړی یو ګیروګان ونیسي، د ګیروګان غوندې نیول د خلکو دا اصلا ستونزې پېښوي په ټولنه کې. او نو د دغسې ستونزو دپاره باید سړی وار د مخه ګام پورته کړي او د دغسې کړنو مخه باید ونیول سي.
بله، د افغانستان په اوسني وضعیت خو خبرې وکړې، او دا چې لاریون ته اعتراض ته خلک نه پرېښودل کېږي، د دې زیانونه مو هم بیان کړل. راځو اوس دې ته که چیرې په افغانستان کې هر سړی کولی شوای چې خپل غږ پورته کړي، دې به څومره ښېګڼې درلودلې؟ له یوه اړخه خپل خلکو ته چې دوی به روانن ارامه و، چې دا که کوم څه نه لرم، زه یې غواړم، زه یې غوښتلی سم، مثبت اړخونه کوم دي که یو څوک وکولی شي خپل غږ پورته
کړي؟ سالمن یوکه پر ټولو خلکو باندې دغسې چې دی هغه په ټولنه کې وه اصلاح رامنځته کوي. که چیرې سړی نیوکې کوي او هغوی ته حکومتونه غوږ نیسي، زه فکر کوم چې دا په نظام کې یو اصلاح رامنځته کوي، او دا ټولنه یا دغه ملت چې دی دا حکومتونه خپل زړونو ته نږدې کوي. خلک په یو نظام باندې باور لري که چیرې یو څوک دغه سي د دوی نیوکو ته غوږ ونیسي او لارونو ته اجازه ورکړي، هغوی ته ورته وایي چې تاسو آزاد یاست، هر څه چې کوئ خو ولې یو چوکاټ یا د یو اصولو په رامنځته کېدلو سره تر سمه هلته هغه یو څه ترسره کړي. زه فکر کوم چې دا تر ټولو ښه لاره ده او دا به په هیواد کې دغه شته ستونزې چې اوسته خلک فرار کوي، خلک تیښته اړ کېږي، خلک کډوالی کوي، مثلا خلک اړ دي چې په یو نامه بل نامه باندې پر ټولنیز پاڼو باندې داسې لیکنې کوي، دا هغې مخه به ونیول سي او دا خلک به ټول همدلته پاتې سي. ښه، بالاخره که تاسې ولیدل چې راپور خپور شو چې تېرې څو میاشتو کې یوازې 10,000 کسان له افغانستان څخه فرار کړي وو او دا تر ټولو لویه شمېره وه، نو دغه فرار به تر څومره وخته پورې بالاخره د افغانستان 3 میلیونه نفوس باید ټول فرار وکړي او لاړ سي یو بل هیواد ته؟ نه، تر هغې ټولو ښه خبر دا ده چې سړی د هغې حل لاره ولټوي او د خلکو دغه ستونزه د پام ورواړي تر څو پورې خلک په خپل هیواد کې پاتې سي. دغه تر ټولو ښه خبره ده.
دغه هغه زیان څه چې عام خلکو ته رسیږي چې کله دوی د دوی حقونه اخیستل کېږي، دوی مجبور دي چې وطن پرېږدي، پردیسۍ ته مخه کړي. یو هیواد ته څه تاوان لري چې د هیواد وګړي دې ته نه پرېښودل کېږي چې اعتراض وکړي، لاریون وکړي، مظاهره وکړي، غږ پورته کړي، دې ته نه پرېښودل کېږي او دوی بیا بالاخره یا چوپ کېږي په هیواد کې پاتې کېږي یا هیواد پرېږدي. مملکت د هیواد په ساته، د مملکت په ساته څومره زیان دی؟
دا زیانونه دا دي چې ګور قدرونه چې دی په ټولنه کې خپل ځان نه ویني او بل اخر هغه اړکیږي چې ولاړ سي او بل خواته د مسلکي کسانو تشره مستکیږي. د دې سره ترڅنګ دا کړنې چې دی دا د ملت او دولت تر مابند یو وطن رامنځته کوي. درېیمه خبره دا ده چې خلک له نور هم زدیت اخلي او هغوی پوهېږي چې ولې حکومت موږ سره داسې کوي، نو هغوی بل مقابل نورو دغسې پیښو ته مخه کوي چې تر څو پورې هغه په ټولنه کې ستونزې رامنځته کوي. خصوصا دا دغسې کارونه د جنایي پیښو ډېروالی رامنځته کوي. د دې سر ترڅنګ د ملت او دولت ترمنځ فاصله رامنځته کېږي، خلک پر خپل حکومت باور نه کوي او هغوی د یوې بدیل لارې په لټه کې وي. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې دغه ستونزو ته د حل لاره ولټوي.
هغه کسان چې همدا اوس په افغانستان کې دي او دوی نشي کولی خپل غږ پورته کړي، او دوی ته به څه ویل ولرو، څه وکړي چې هغه ډېر زیات فشار د دوی په اعصابو باندې، دوی په روحیه باندې رانسي؟
زه فکر کوم چې تر ټولو ښه خبره دا ده چې باید اول ځل دغه ځوانان منسجم سي، خلک منسجم سي، خبرې وکړي، ولاړ سي د خپل نږدې ولایتي ادارې سره، د خپل ولسوالۍ له ادارې سره، د هغوی سره خبرې وکړي، دغه هر ستونزو ته د پایټکه کېښودل سي. که چیرې بیا هم په دې باندې بندیزونه وي، تر ټولو ښه خبره دا ده چې ځوانان دې یو څه ولیکي او له ځان سره دې وساتي. دا د اند کتاب په بڼه هم لیکلی سي، سړی خپرولی سي، د یو جرېدې په ډول باندې هم لیکلی سي، خپرولی سي، پر ټولنیزو پاڼو باندې هم یو څه لیکلی سي، خو ولې په مستعارو نومونو نه، صحیح دې ولیکل سي او ورته ویل سي چې په دغه برخه کې سم انتقاد وکړي چې دغه ستونزې ستا او د دې مخه باید ونیول سي. زه فکر کوم چې دا تر ټولو غوره لاره ده. ښه خبره دا ده چې زغم ولري په ځینو حالاتو کې تر څو پورې دغه ستونزې چې دي هغه هضم کړي او دغه لپاره یو حل لاره ولټوي، دا به تر ټولو ښه خبره وي.
اگر موږ تاسې ګورو چې په افغانستان کې د غږ پورته کولو ټولې لارې تړل شوي دي، جادو ته نسي راوتای، لارو ته نسي راوتلای. که دوی لیکلم کوي په سوشل میډیا خپرېږي، کله چې حاکم نظام خبرېږي ورځي بندي کوي، چې همدغه اوس هغه کسان چې اروپا او امریکا او کاناډا ته راغلي، دوی وایي چې مثلا کله یې لاریون وکړه څه رقم وهل سول، چې د لاریون بڼې ته تغییر ورکړه، د سوشل میډیا له لارې بیا هم دوی پیدا کړله. په یو نوه ټولې لارې په دوی باندې بندې دي. په داسې وضعیت کې به موږ د افغانستان خلکو ته څه ویل ولرو؟
زه فکر کوم چې تر ټولو ښه خبره دا ده چې په صحیح اکاونټ او په هغې باندې هر څه که یو شی ولیکل سي چې په د تنز په شکل باندې تر ټولو ښه خبره ده، په تنزیه شکلونه ولیکل سي، مستقیم ځینې مشورې ورکول سي، ځینو ستونزو ته مخامخ یادونه وسي. امید لرم چې شاید هغه هلته چې کوم کسان دي هغوی دا هضم کړي، خو ولې دریو کلونو کې دغه کسان تاسو وګورو چې هغوی کلونه کلونه جګړه کړې، اوس راغلي هلته حکومتونه کوي، او که ته هغه باندې مستقیم ځینې نقد کوي، ځینې تورن لګوي او هغه په تا باندې هم کوي چې درته وایي چې او تا خو دا کار کوي، تا دا کوي، تا دا کوي. دلته د وخت په تېرېدو سره شایي هغوی هم پوه سي چې خلک څه غواړي. خو تر ټولو ښه خبره دا ده چې د خلکو منسجم کیدل او الته د ولایتي ادارې سره خبري کول دا تر ټولو ښه لار.
کله یو څوک خپل حق غواړي او بیا نیول کیږي او بندي کیږي او په زندان کې بد وضعیت سره کیږي، مثلا وهل کیږي که زنانه وي، د دوی عزت دو مسایل ته تاوان رسیږي. شرعي اړخ له انساني اړخ له بشري اړخ دا څومره ظلم دی.
تاسو وګورئ، انسان اشرف المخلوقات دی او الله جل جلاله ویلي چې ما انسان چې دی اشرف المخلوقات پیدا کړی او دا غا درناوی باید وسی. او بل خبر دادا چې تاسو وګورئ، کرامت د انسان چې دی هغه باید خوندي وي او د هغې دپاره باید توهین ونه سي ټول انسانان په یو شان. مهمه خبره دا ده که ښځې یې او که نارینه یې ځوانان، د هغوی ټولې ستونزې باید واورېدل سي، هغوی ته باید درناوی وسي او هېڅکله باید هغه تحقیر توهین ونه ډبول سي. آن تر دې چې تاسو وګورئ په اسلام کې ښځو ته ډېر درناوی سوی، د ښځو دپاره تر ټولو مهمه دا ده چې باید درناوی وسي، په هغې باندې لاس پورته کول. زه فکر کوم چې دا به هم د انساني اړخه او هم د بشري اړخه او هم د اسلام له نظره ښه نه وي.
په آخر کې راځو دې ته، بیا یو ځل د اعتراض کول، لاریون کول، غږ پورته کول او په ارزښت باندې خبرې کول، او حاکم نظام ته به څه ولرو چې پرېږدي خلک خپل غږ پورته کړي.
تر ټولو ښه خبره دا ده چې یو سالم انتقاد ته باید حکومتونه غوږ ونیسي او هغوی ته وخت ورکول شي تر څو پرې خلک انتقاد وکړي، څه وکړای سي خلک د دغسې انتقادونو له لارې خپل نظرونه له دولتونو سره شریک کړي او هغه څه چې په ټولنه کې کوم ناخوالې لیدل کېږي د هغې مخه ونیول سي. حکومتونه هلته بدل شوي او نور څوک راغلي. زه فکر کوم چې حکومتونه یا د حکومت هغه چارواکي چې کوم کسان دي، هغوی باید دې لپاره کار وکړي او خلکو ته وخت ورکړي، د خلکو شاغ واوري. دا تر ټولو ښه لاره ده. او تاسو وګور کله چې یو څوک د یو چا شاغ ونه وري، حوصله ونه لري، دا هر څه چې کله حوصله ختمیږي او بیا ځینې وختونه که ستونزې ډېریږي په ټولنه کې، نو دا هر څه اوبه لاهو کوي او بیا له منځه وړي، بیا به نه خلک وي او نه به دا حکومتونه وي.
ډېره زیاته مننه. تاسو باندې سلامات اوسئ.
ډېره مننه.
درن دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې د اعتراض او لاریون په حق باندې خبرې وشولې. او لمونږ سره په خبرونه کې میلمه و په اروپا کې د بشري حقوقو فعال او افغان خبريال صفت الله زاهدي. تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
آزادی ملما. سلامونه او ښه چارې. نوریاس نوریم د ازادي مېلمونن داسې یو څوک دی چې کلی راوتلی، ښار کې لوی شوی، ځان په خپل رسولی او په ژورنالیزم او نړیوالو اړیکو کې تر ماسټري پورې لوړې زده کړې کړې دي. کابل ته نږدې په یوه داسې ولایت کې د لومړي ځل لپاره د یوه پوهنتون په جوړولو کې مهمه ونډه اخیستې او د هغه یو له نوښتګرو څخه دی چې د افغانستان په کچه ډیر لوستي کسان او کادرونه لري، خو له پوهنتون څخه بې برخې وو. لیکوال او ژورنالیست او د شخړو د مدیریت کولو کارپو قریب الرحمن شهاب مو میلمه دی. شهاب صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. په پیل کې اوریدونکو ته ځان وروپیژنئ، چیرته پیدا شوي یاست، زده کړې مو چیرې کړې دي او څه دندې مو ترسره کړې دي؟
جناب نوري صاحب، په سر کې تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د 1993 کال په فبروري میاشت کې په وردګو ولایت کې د سید آباد ولسوالۍ په معملو کلي کې زیږیدلی یم. لومړنۍ زده کړې مې هم هماغلته د خپل کلي په ښوونځي کې پیل کړي دي، او له هغې وروسته بیا ثانوي زده کړې مې په کابل کې بشپړې کړې دي تر 12 ټولګي پورې، او له 12 ټولګي وروسته بیا د ژورنالیزم پانځای مې لوستی، او بیا مې په همدغه رشته کې زما علاقه له لومړي سره هم د ښوونځي له اووم اتم ټولګي څخه مې علاقه له ژورنالیزم سره وه، او د ژورنالیزم پنځای می په کابل کې په یو شخصي پانتون کې ولوست او تر هغه وروسته می بیا تر ماسترۍ کچه پورې په کابل کې زده کړې وکړې او په مختلفو نهادونو کې مو بیا کار پیل کړ. هم د پانتون له دورې څخه او تر ننه پورې هم په همدغه کارونو دیشانو کې اخته یو.
دغه لومړنی ښوونځی چې تاسو په میدان وردګو کې په خپل کلي کې زده کړې پکې کړې دي اوس هم فعال دی، او څه وشول چې کابل ته راغلی؟ په خپل راغلی او که کورنۍ مو کډه وکړه کابل ته؟
تر شپږم ټولګي زده کړې مې په خپل کلي ته نږدې یو ښوونځی و چې اوس د خالد بن ولید په نوم یادېږي. هغه وخت کې هم نوم لجنة الدعوة الإسلامية و بیا وروسته بدل شو خالد بن ولید علي لیسې ته. هغه لیسه اوس هم فعاله ده او په وردګو کې یوه له مشهورو لیسو څخه ده چې ښه کیفیت یې درلوده، ښه استادان یې درلودل. تر شپږم ټولګي پورې مې هلته زده کړې وکړې. بیا مو کورنۍ را کډه شوه کابل ته او بیا مې منځنۍ